السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شروع اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې شوې دي. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل په کومه سیمه کې چې څو ورځې مخکې جګړه شوې وه د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. پخواله رسنیو هم د نننۍ جګړې څخه په سپین بولدک کې په ځایي سیمه کې خلکو ته د اوښتې زیانونو ځینې عکسونه خپاره شوي چې په هغو کې ټپي ماشومان هم ښکاري. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار خلاصه ده خو یک شنبه چې کومه جګړه شوې وه په دواړو غاړو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او دیرش نور ژوبل شوي وو. اخواته پاکستاني چارواکو او په سیمه کې انتظامیه پوځي چارواکو د چمن خلکو ته د سیمې څخه د وتلو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظره دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیری ویلي چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و لکه څنګه چې نن دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلي د جګړې جرمنی دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. د فوټبال لنډۍ همدا چې بیګا فرانسې 2-0 مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام فاینل به د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ راتلونکي یک شنبه ترسره شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبې پورې مخ کیږي. ور بشو د پروګرام معرفي ته. د کندهار په سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نن سخته جګړه شوې ده. د سیمې خلک ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه اندېښمن دي.
جوړه په خیر خیرت صاحب اداره کلاله خو اوس د مازې ټکو ټک شروع دی شه بیا هم 15-16 نفره زخمیان سته په چمن کې. هغه دوی د ما دروازه ولې وایي دوی اوس مدالته پر روډ وکړل.
د سیمې یو اوسیدونکی او د لغړیانو یا کارګرو مشر پښتونو چې ازادي راډیو ته پیغام را لېږلی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و او هلته د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي. له هغې ډلې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
طالبانو د نجونو محصلینو د فراغت په وړاندې یو لړ بندیزونه لګولي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډیره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کی.
او خوست کې هم د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت لرو چې وایي ورسره نغدي او نوري مرستې نکېږي.
ساش کول په دایست نغدي مرسته چا سره کېږي په هکې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه مخرم شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګیست.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست په دولس پګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوله. څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن یو ځل بیا د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورنت کرښې سره نږدې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنز درنه جګړه پیل شوې ده. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه خواوې په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په ځینو اکشنو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته له سیمې څخه رارسېدلي دي، ځینې عام خلک له هغې ډلې ماشومان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینې دغه موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس راسره جزئیات د ټلیفون له لارې شریکوي. مهرباني
سانیکزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بل لکه تاسو یادونه وکړه، د طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو وبو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته سول، چیرې چې د تیر یکشنبه په ورځ هم هلته د دواړو لور ترمنځ هم شاوخوا درې ساعته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک چمن له دروازې ختیځ طرف ته 2 کیلومتر لیرې موقعیت لري، ځکه خو د جګړې په جریان کې هم دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم جګړه د اوس لپاره هلته درېدلې، خو ځایي اوسیدونکي لا هم په ویره کې دي، ځکه د سیمې د اوسیدونکو په وینا پاکستانی لوري هر ځل د دغه سی پیښ پر مهال د ملکی خلکو پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه کوي او هر شیبال ته د جګړې د بیا شروع کېدو ویروي. که څه هم طالب چارواکو په لومړی شبو کې په رسمي ډول د جګړې د علت په اړه څه نه ویل، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل ورسته تایید کړ چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټر غول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ور باندې برید وسو. د نوموړي په وینا په دې جګړې کې تر اوسه د کرشي دی غاړې ته تلفات نه دی رسیدلی او دوی هڅه کوي چې ستونزه له پاکستانی لوري سره د خبرو له لارې حل کړي، خو بل لور ته ویل کیږي چې د کرشي ها غاړې ته د توپونو او توغندوی په بریدونه کې ګڼو ملکی کسانو ته البته تر اوسه یوازې د ټپیانو تایید شوی دی. د پښتون په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تقریبا 15 تر 16 پورې کسان ټپیان شوي.
اړیدې د مرواز ته ولې ویډیو وسماله ته پروژه وکړه ده هغه موږ واستوله کله چې لاندغه نارمل دي دینې دی لکه په یو بچو کې به چې څنګه تکان شو.
پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې تلفاتو تایید نه دی کړی. طالبان په چمن کې د ملکی خلکو پر کورونو د دغه توغندیزو بریدونو په اړه هم څه نه دی ویلي او چپ خوله دي، خو ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه توغندی او توپونه خپل د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول کیږي. هغه ادعا چې د تیر یکشنبه په ورځ هم وسول، خو نه پاکستانی لوري او نه هم خپل د طالبانو حکومت په دې اړه نظر ورکړ. ستانګزی صاحب، د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو معلومه نه ده چې سبا به د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو او د ترانزیت پر مخ خلاص وي که تړلې.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی. او د پاکستانی پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د جنگ په اړه باندې ورستی جزئیات موږ ترا کړل. اخوا د بلوچستان په چمن کې هم چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 ټپیان د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو په اساس دغه کسان د هوانونو یا د توغندیو د مرمۍ په لګېدو سره په خپلو کورونو او عامه ځایونو کې ټپیان شوي دي. له هغې ډلې د چمن ته د نږدې ځینو کلو کې هلته دغه تلفات خلکو ته اوښتي دي، خو په سپین بولدک هم د تلفاتو د اوختو راپورونه شته، اما تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي شریک شوي. په چمن کې بیا د چارواکو په تیره بیا انتظامی چارواکو د سیمو په تیره بیا له هغو سیمو څخه د خلکو د وتلو خبره کړې ده چې هلته د توغندیو د لګېدو اندېښنې شته. اخوا د سپین بولدک ځینو خلکو ویلي دي چې د پاکستان ځواکونه په خپله په چمن او نږدې شاوخوا مارکیټونو باندې توغندي او هوانونو مرمۍ اوروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 دیارلزره 1.5 او 15 شپکسو 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سرګندونو ته هغه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. رحمان پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې یو وربیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کیدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. لدې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو، خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقعي انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته په سفر کې د دغه واد لچاروک سره د افغانستان په اړه خبري کړي. دواړه لورو په افغانستان کې د ثبات او لترګري سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي. خو یا دغه هیوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي که څنګه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه او ځینې نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي، خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړي. بس اساسی هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزی صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حکمل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله ویرېدلې دي. یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپلې خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دي، بلکې آخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړی دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي د دوی ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی دوی جدا کېدلی نسی او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې دا ډیره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
کبیر حقملو شنونکی او د امنیت شورا پخوانی ویان چې د پاکستان او د تاجکستان د رهبرانو د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. آزادی رادیو ته غوګیست د راپورونو لمخه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خزینه معسلینو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې بندیزونه لګولې دي. له هغې ډلې دا چې خزینه معسلینې منه شوي دي چې په غونډو کې خپل نارینه د کورنۍ غړي یا د پوهنتون نارینه استادانو سره یو ځای د فراغت غونډې ولمانځي. له همدې امله د فراغت ګڼو جشنونو کې نجونې نه لیدل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې مرسل رپورټ ته.
د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبان حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه لړلوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې خای د ماسرینو لپاره د دوی د کورنۍ او د غړو ګډون د خوخی شی بوي. خو اوس د کابل په هانتون یو شمېر خزینه ماسرینې وایي چې طالبان ترې د خوخی اخیسته او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د پښتو څنګه ماسل له رحماني چې سکل په لومړی درجه فارغ شوې ده ازادي راډیو ته ویل چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او دانو سره ون منځي. خو سکل د طالبان حکومت دا خوخي هم ورنه واخسته. لیمه وای
دا غهیله مدلودله چې باید د ماده فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړی دی ډیره تلوسي سره مې هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادانو نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه د چهره ماسله یې ډیره زړه ماته کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانونه یې له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسی په انتونی مسله چې نه غوښتل د امنیتی ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په انتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکان ونمنځله.
برما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نکړل شو چې خپل فراغت ونمنځم. په دې کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپل د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل. خو څه کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلام کار کمی نیست.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد زرغونی زیور رشتین ازادي راډیو ته ویل چې 15 کاله یې استادي کړې خو نه یادیږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه او محصلینو ترمنځ توپیر شوی وي.
زمونږ محصلینې نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کیږي. ما 15 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو او نن وایي چې دغه محصلینې چې سکالې فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو بیان د زیا شمیدې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 14 میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره په میرمنو او انجونو محدودیتونه لګولي دي. ښځې له روغتیايي او دوه درې نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي مارم پرته له سفر منع کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
و مردل چې طالبانو د نجونو د فراغت په غونډو باندې ځینې بندیزونه لګولی دي. لدی مسلې به ورشو روزګان ته هلته بیا طالبانو خزی د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړی دي. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړې چې د سیم کارتونو پلورونکي شرکتونه نارینه همکاران یا کارکوونکي لري، نو په همدې خاطر باندې خزی له دې وروسته د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي. هلته بیا ځینې خزی وایي چې د طالبانو دغې پریکړې په ژوند باندې منفي اغیز کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات ویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کی د ښځینه د پاره چې کارمندیم ښځینه ای او ښځینه پورځیم.
د اورزګان ولایت یو شمیر ښځې د طالبانو د پریکړه ناسم بولي او وایي چې دوی سیمه کارتونه ته زیات ضرورت لري او باید طالبان د پریکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیمه کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلي، اوس بیرته نهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته ډیر ښکاله عمر لري او شنه چادرې پتند. ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیمه کارت زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیمه کارتونو ځای ته زوی دی نمایندګي ته ورزو، هغه موږ ته جواب راکړي چې موږ تاسو ته سیمه کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په سیر کې دلای سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو د پریکړه ناسمه بولی او وایي چې طالبان باید خپل د پریکړه بیرته واخلي. نکی بولا او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسي ویل.
دوی به کولی شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وکوماري،
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ساده کسانان چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي، دوی اګړې نسي کولی د خپلو ماشومانو خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون لارې سره خپل کور پر زنګ وي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغه په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیمه کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. د کاچ پر خونیز مرکز په بریټ کې ټپی شوی فاطمه اميري د درملنې لپاره ترکیه ته انتقال شوی. مشهور افغان سندرغاړي فراد دریا چې دغه کار مسولیت ته وګور کړی وای، د اغلی اميري درملنه به د ترکیه او امریکایي ډاکټرانو په مشوره ترسره شي. جزئیات په دغه ریپورت کې له خاطر پردې سورو.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو لړل فاطمه اميري د مشهور افغان سندرغاړي فرحت دریا په مرسته ترکیه ته د درملنې لپاره استول شوې ده. فرحت دریا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اغلی اميري د درملنې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړې او د حقي په درملنه به ولګوي.
به همکاري او همیاري تعداد قابل مناسب
د خلکو او یو شمیر خواخوږو په مرسته یو اندازه پیسې د اغلی فاطمه د درملنې لپاره د گوفنمی په مرسته راټولې کړې. لدی ټولو مهمه د فاطمه جانې ترکیه ویزه مو د یو ملګری په مرسته ترلاسه کړله. په همدې حال کې مو له یو شمیر امریکایي، ترکی او هغه افغان ډاکټرانو سره چې په امریکا کې ژوند کوي په اړیکه کې یو او هغوی هر ځلې فاطمه ګوري. موږ د یو بل ټیم په تمه یو چې هغوی هم خپل نظریات ورکړي، بیا به ټول ډاکټران په ګډه تصمیم ونیسي چې درملنه په څه ډول پیل شي.
تداوی به چی صورتش آغاز شد؟
خغل دریا وی داغل امیری درملنه به ډیر وخت ونیسي ځکه تاکل شوی د جراحي څو مرحله تر سره شي. سره لدی چاغل اميري څو زل آزادۍ رډيو سره د خبرو لپاره شمنه وکړه، خو نو موړ زموږ پوښتنه جواب نه کړي. فاطمه اميري د روان میلادي کال د سپتمبر په 10مه په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز بریټ کې ټپي او یو سترګې جوړ لښوه. نو موړ لدی وړاندې آزادۍ رډيو سره په خبرو کې هله څرګند نه کړي و چې وشي کړي بیر تخپل عادي ژوند ته پروغ ځندوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یو نمد راپور پر بنسټ په کاچ خونیز مرکز کې ځانمرګي بریټ 350 کسو جل او یو سلستن نوري ټپيان کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. وربشو خوستا حالتا د وزیرستانی کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنه یو نقدی مرستو لیستونه څخه نمونه استل شوې دی وای کچې په ژمي کې ورسره نقدی مرستي ونشي نو خلک به د سونګ توکو دا وادرملو او پوخاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامل سخت ستونزو سره مخ وي. بل ورته مسولین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤول کسان وایي دوی څه د 5000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کمپ کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامیسته نقدي مرسته ترلاسه و امیر د زمي پیرا چار په چلیدا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 سره مخمخ شي چې ټول نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه همیس په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکول په زمي رسیدا چې ایسو ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکو مرستې په سمه توګه رسېدې، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دا کې مخرومې شوې دي، پوتل شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلي دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو فی نه یا داسې نره ملل متحده د بهر نمیر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستانی کډوال چې د نقدیم رسو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستانی کډوال جنت د خوست د لرې پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمشته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتای نشي درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپینچېږي سیکه پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نابځي نه نه چې بیرته ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې یا په بازور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دیار وخت مو خوستی دي دا دور ته مته نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاری امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله په اساسي ډول وڅېړل شي.
مېش کله کار دغه راس کو په مخ یارته ویلو چې تاسو ته مرسته هغه وخستي مودالان چې هغه ورسې وسړی شاو خستي کار دې مو سره داشنه ختی مو سره دا وخستي شادو د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شو خو درویغه غنوي چار نو خوستی دی پاوټو سٹیټ بو نه ورکای د الله دی پر ټوله نړیوال خلک ته دا خبره مشکی چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدیم راستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادای رادیو تو ول د لستون د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلی. نو موري ول دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې ایوه حل لار به ورته وموندل شي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او عربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل بل پیاوړی لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهار شنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماتې ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبه کې ماتې ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوبه کې 60% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پیلو به ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پیلوبې ته ووته په 2013 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پیلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي یې ګټلې وه. دا پیلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پیلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پیلوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواړی است وخت په افغانستان کې څلور نیمه شوي ورزولاندو خبرونه ته. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورند کرښې له اخوا پرې ډزې شوې دي. د راپورونو له مخې له کرښې اخوا په چمن کې د ځایي خلکو ترمنځ 15 کسان ټپیان شوي او د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. دې غاړه کې د سپین بولدک ځینو خلکو هم ازادي راډیو ته عکسونه استولي چې پکې ټپي ماشومان او خلک ښکاري، خو تر اوسه پورې کره شمېر نه دی معلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارن ډیکر پرون په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقونه مهمه دي. هغې نه دي ویلي چې څه وخت د طالبانو له والي او یا نورو چارواکو سره ګوري. په خوست کې یو شمېر وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو له لیستونو څخه نمونه ایستل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو پر موټرو په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 او د ټپیانو 15 ته ورسید. برید په میرامشاه کې شوی دی او هلته د بریدګر د موټر سایکل په استفاده باندې پوځي کاروان تر هدف لاندې نیولې. یو عام کس او یو سرتیری وژل شوي او په ټپیانو کې بیا 4 ملکیان شامل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس هم د مخکه خزو خبرونه واوري.
مخکه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست زمرا علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. په دې برخه کې اونیس پروګرام مخکشه شې خبريږي. په کاناډا کې میشتو افغان شذو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د دسمبر 15 نیټه ملګر ملتونو ته یو پرانستې لیک لیږلې. په دې لیک کې یو شمیر ستونزې ذکر شوی چې افغانان او په ځنګړي توګه شذې ورسره مخ مختي. په لیک کې ویل شوی چې په افغانستان کې د جنونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورې د شونځي دروازې تړل سوي دي. د شوزو اعتراضونه ځپل سوي. یو شمیر شذې اوس هم په زندان کې دي. فقر او بیکاری خپل ورستي حد ته رسیدلی ده او خلک اړ دي چې حتی خپل کوچنیان وپلوري. په دې لیک کې وروسته لولو چې په افغانستان کې قضایي قوه لپشول ویدلې او طالبان په صحرایي محکمو کې خلکو ته د اعدام او سنګسار سزاوي ورکوي. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوي چې د افغان شذو ژغ دې د دوی په وینا د وروستي ناورین د قربانیانو په توګه پورته او واورېدل سي. لیک په دې خبره پای ته رسیدلې پرته له دې به د بشري حقونو د اعلامیې د 15 کلیز المنزل بې معنا او بې مفهومه وي. پر دې موضوع نن د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې شایسته صافی او لطیفه خورم وردګ میلمنی دي. موږ تلیفون یوازې د اغلی شایسته صافی سره وصل سوی دی. تاسو ته شرغ لاست وایم صافی صاحب. په لومړي سر کې بس تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا تاسو له دغه لیک سره موافق یاست او فکر کوئ چې دغه لیک د ټولو افغان شذو هغه اندېښنې او هیلې راټولې کړې دي او که فکر کوئ چې په دغه کې نور څه هم ځایېدلی سي؟
مخکې دې نه چې زه په دې موضوع باندې بحث وکړم، زه غواړم ته یو بل مهمه موضوع شریک کړم چې کله چې په شروع کې مونږ غواړو د خبر وکړو د افغانانو خزه کوم افغانان څه چې په خارج کې اوسېږي ژوند کوي او خوشاله دي او غوی د افغان د میرمنو د خزو څخه خبر نه دي او نه پوهیږي چې دوی څنګه زندگی کوي او دوی ژوند څنګه په کومه بده وضعیت کې دوی اوسېږي کله چې په ناروی کې او په سلو په هر ځای کې کومه نشه کیږي او د ماغه د خزو چې په خارج کې ژوند لري هغوی به دعوت کیږي هغوی راځي او خبر کوي ولې دوی دونه حق نه لري د افغانستان د خزو چې د هغوی څونه ستونزه باندې دي او په څه ستونزه په افغانستان کې ژوند کوي د داسې حکومت سره مخامخ دي چې هغوی سمه تاک اخیستلی نیسي ولې د هغوی نه بلنه نه کوي هغوی نه غواړي چې هغوی خبرې وکړي لکه دغه بل ورځ د یکشنبه پوره چې هغه بنه نشست ده سولې نوبل چې نشست وو ظریفه میرمن ظریفه او د هیلي کلنټن د امریکا وزیر خارجه هغوی خبرې کړې وو چې زما په نظر فوزیه کوفي مو فاطمه کوفي څوک هغوی د افغان د ښځو نمایندګي له خوا تللي وو څوک هغوی ته دا حق ورکړی وو هغوی د چا لخوا دا کار کړی ده هغوی مسؤلیت څه شي ده وګورئ د مونږ د وضعیت د مونږ د حالت نو خو اصلا خبر نه دی وګورئ خوشاله ژوند کوي که څوک په داسې مهمه جلسه او په داسې مهمه سټیج کې بل دعوتي او خبرې کې د افغان د خزو د وضعیت په حق له همداسې خپل ځان بیا به ارسته کوي خپل ځان به جوړ کوي په خندا بیا خبرې کوي دا خو اصلا انصاف نه دی زه په همدې ډېره خفه یم چې دا ولې د افغانستان د خزو نه دوی دعوت نه کوي که څه د هغه د هغه نامه چې د سازمان ملت لیدلی د خزې چارې نور خزې په کانادا کې وو وګورئ کړی دا دا هغه نامه نه د دونری خبر نه مګ ته نه می چې موږ د افغان خزو د دغه وینا چې لیکلی وو او خپل څوند ویلی وو تر اوسه موږ هیڅ کوم نتیجه نه دی اخیستلی د دوی د دې نامه نه او د خارج دوی خوا د سازمان ملل او د ملګرو ملتونو له خوا موږ تر اوسه هیڅ کومه مثبته نتیجه نه دی اخیستلی د پامبې ایدانې مشورې دوی خپل ځان نه غار اچوي دوی د ټولو وضعیت نه د کوم وضعیت په افغانستان کې دیږي د افغان خزو باندې د ټول نړیوال خبره ده دا هم که کولی نسو په هر باس کې پاره شي چې وایو چې افغان خزي داسې وضعیت لري د کومه سوزي مونږ خبرې کوو دوه سوزي ډېر دي افغان خزو باندې د دندنه ګوښه کول تر هغه پورې چې دوی داسې د پارک تفریح پارک نه نسپي دي هم مونږ بند کړی جیم بند کړی دا او دا د انجونو د اخرې خوانځو امتحان د ووم صف نه تر یورسم پورې دا سره کومه مزمنه ده
بله
ولی بند کړ د خوانځي
شایسته جانې آیا تاسو په دې باور یاست چې څومره ډیر ژغونه پورته کیږي چې د خارج سوي ک د افغانستان د دننه څخه وي هغه مره به اغیز زیات وي آیا تاسو فکر کوئ چې په نړیواله کچه باندې نور افغان شذل ک تاسو چې ول چې په افغانستان کې نه اوسي تاسو په نظر د دوی ژوند خوندي او بهتره دي خو آیا دا هر کله نه کوي چې هغه هم دغه د پاره ژغ پورته کیږي ځکه چې هغه لاسرسي لري کې دا چې ځینې نړیوال هیوادونه او حکومتونه د دوی پر خبره باندې غواژ ونیسي او بیا داسې شذو ته لاسرسي یا داسې شذو ته موقع برابر سي چې په افغانستان کې د نننه دی او هغوی راست د ځان د پاره په خپل استازي توپ خبري وکړي
که دوی واقعا غواړي د افغانستان د خزونه نمایندګي وکړي دا د میرمن زریفا فرزوی یو هفته په افغانستان کې تیرونه کړ زغله دونه زر فرار وکړه وایي چې ډیره سخت ده په افغانستان کې د طالب په سایه کې ژوند کول او په دوی سایه باندې کار کول اصلا خو خزن نه پیدي او دا زر نه وایم خو دا زما د نظر نه چې دوی راتګ او دوی خبرې هیڅ کوم اغیزه نه کوي ولی لکه تر اوسه څونه ډیر کنفرانسونه کیږي کنفرانسونه وسو او خبرې وسو تر اوسه مونږ نتیجې نه دي کتلې او نه کوم مثبته نتیجه زه هم ډیر خبرې وایم چې ولی دوی غږ د سازمان ملل او نور هیوادونه نه اوري دوی خو په خارج کې ژوند کوي دوی ژوند هم ښه ده دغه غټ نه اوري موږ د ډیر ځای نه راکاو د موږ غټ نه اوري او کله چې د ایران خبرې کوي دغه خزه د قهرمان نو مرتبه ورکوي چې دوی قهرمان دي دغه د ایران وضعیت ډیر ښه ده کاش افغانستان ایران غونډي وو د هره خوانه امنیت هغوی امنیت هر شی لري. نو هغوی اعتراض د ایران د خلکو دا چې دوی یوال لري د هغې لپاره ښه، مګر د هغوی کله چې هغوی اعتراض کوي او د هغې غږ ټیټ کوي دجی کوي د ازادي له خاطر دا بالکل غلطه ده، ځکه ایران ښځو دونه ډېر ازادي لري چې افغانستان ښځو نه لري. هغوی موټر چلوي، ورزش کوي، دوکان په دوکان کې کار کوي، هر شی کې ازاد ده. افغانستان ښځه د ماغ اساسي حق د افغان ښځو اخیستلی ده، د افغان نجونو نه اخیستلی ده. دا خبره کوم چې ولې افغان ښځه ته کوم لقب نه ورکوي
لیکونه آیا د شوتو سره مرسته کوي د دوی ځخ پر نړیواله کچه پورته کوي، که تاسو فکر کوي چې دا کوم تاثیر نه لري؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله تعالی په تاسو درنو ملمنو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته نتیفه خورم وردګم د کابل څخه. مننه کوم دا غږ پورته کول به زما په نظر چې دومره معاصر تمام نشي، ځکه مخکې مېلمنه چې ویلی وو ځکه هغوی د افغانستان د مېرمنو د نجونو د مشکلاتو نه دومره نه خبرېږي، ځکه موږ همدلته ورسره شته یو، دوی ډېر مشکلات لري. او خبره دا ده چې که د کابل څخه یعنی په کور دننه د دوی مشکلات حل نه شي، بهرني هیڅ کلم نه شي کولای د دوی ستونزه د دوی مشکلاتو ته پاملرنه ولري او د دوی مشکل ورحل کړي. مهمه خبره دا ده چې دلته د نجونو د ښځو مشکلات دومره ډېر دي چې زه په خپله د نن ورځې یو نمایشګاه وه په انټر کانتینټال کې، زه ورغلم د ښځو پیغامونه مې راواخیستل، ځکه ما ورته وویل چې زه د ازادۍ راډیو سره مرکه لرم، غواړم چې ستاسو آواز ورته ورسوم. خو دوی ټولې خواشي نه وې، هېڅ هیله مندې نه وې، ډېرې ستونزې لرلې. هغه دا وې چې د دوی پر مخ لکه کلاپونه بند وو، پارکونه بند وو، لکه دی البته زموږ ټولو پر مخ باندې، او دوی ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. او وی چې لکه باغ بابر، باغ زنانه چې موږ دلته ښه فروشات لرل، موږ د خپل دستي صنایع هلته وړاندې کولې چې هغه اوس موږ پر مخ باندې کړي دي، او موږ ډېرې ستونزې لرو. او اصلا موږ ته پاملرنه نه کېږي، او نه وایي چې د ښځه د جنۍ په دې ټولنه کې کوم ارزښت لري او که نه لري. تنها د حجاب موضوع نه ده، لکه ښځې ته یوې جنۍ ته اصلا د قدر په سترګه کتل کېږي نه، اصلا هغوی ته یعنی احترام نه کېږي، د هغوی غږ نه اورېدل کېږي. خو ستونزه دا ده، او ماته په خپله چې یوه پوښتنه راجع کېږي چې ولې دا ښځه دا جنۍ ستاسو په کورونو کې هم نشته؟ آیا ستاسو دا جنۍ ستاسو لور نه ده؟ دا جنۍ ستاسو خور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مېرمن نه ده چې تاسو څومره د حقاره په سترګه ورته ګورئ؟ ولې نو دا مشکلات دي د ښځو خوارانو چې ورسره لاس او ګریوان دي، او هیڅ کوم نشته چې د دې غږ واوري. او ستونزه دا ده چې بهر هیڅکله نه کېږي چې د دوی ستونزه حل شي، تر څو چې په کور دننه د دوی ستونزه ته پاملرنه ونه شي او په کور دننه د دوی ستونزه حل نه شي.
مننه وردک صاحب، ستاسي خبرو ته به بیرته راسم. شایسته جانې، تاسو د لطیفه جانې خبرې واورېدلې، دوی وویل چې بهرنیان د افغان ښځو ستونزې نسي حل کولی. تاسو څه فکر کوئ په داسې حال کې چې بهرنیان مرسته نسي کولی او په کور دننه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړلې دي، کله چې ښځې اعتراض کوي هغوی ځپل کیږي، په اعتراض کې په اعتراضي غونډو کې موږ ته ښځو ویلي دي چې دوی ته وهل ټکول ورکول سوي دي، ګڼ ښځې اوس هم په زندان کې دي په همدې خاطر چې دوی د اعتراضونه کول. نو آیا تاسو د دې ستونزې څه حل فکر کوئ چې کېدای شي چې په داسې حال کې چې بهرني هم د افغان ښځو ستونزه نسي حل کولای په کور دننه دغه حال دی، افغان ښځې به چیرته مخ اړوي؟
زه خو همدا خبرې کوم او د کورنۍ تر پاره یې ارسونه خبرې تایید کوم. رښتیا همدا خبره ده، کله چې د کور ستونزه په کور کې حل نه شي، هیڅوک باندې راتلی نه شي او د کور ستونزه حل کولی نه شي. همدغسې کله چې طالبان په
په خپل یوات د خپل افغان میرمنو سره چې وی مسلمان دي کینی د نور یوادونو سره لکه چې هنار بنی راغلی وو هغه سره خو کې نه سره خبرې وکړ هیڅ وګور سره نه وو هغه ورته حلال وکنه او خزه میرمن چې افغان خزه دی با حجاب دی غوی ورته حرام ده چې ور سره کینی خبرې وکړي کوم ده خبرې کوم چې ولی خپل افغان خزه میرمن سره ور نه کینی ولی دونه پاتې دي دوی هیڅ تاثیر نه لري دوی خپل حق باندې پیږي دوی هر شی باندې پیږي او دا زموږ حق ده چې موږ باید خپل هیواد خپل حسن ده حل کو تر څو چې موږ خپل حسن ده خپل هیواد خپل مان کې حل نکړو ما په نظر هیڅ کوم یو هیواد ټول نه چې موږ حسن ده حل کې او دا چې د انجونو خواندي بند کړی خدا خو بيخي د شريعت د اسلام او د هر قانون د هر شي نه غانه دا بالکل غلطه کارو چې د کوم قانون پر اساس د کوم حکم پر اساس دوی دا کار کوي بیا دا لاسر نه ازموینه خپل د عوام تر یو لسم سم پورې خو څه وایي او خو تاسو پرې خو دې و چې د انجونو د ځمې وي خپل ځان هغه کتابونه وایي نو چې انت هم ورکړي وو تاسو د کوم اساس د کوم اړی پر اساس تاسو دوی ورکوي انجونو ته او خو به دا غوي ارمانونه هغه کوم ارزو هیله درته ټول بخاوري او سانسو بخار خاوري کارتو دا یوازې یو ظلم نه ده افغان خزو باندې د کوم د خزه زمونږ خوري ورک صاحب یادونه وکړه چې د تفریح پارکونه باندې څو خندې باندې څو جابې اجبارونه خزو باندې څو خزو پر اصل محرمه تللې نه سي او ورته کولې نه سي خپل مامونه ټول خاينو خزه چې تاسو خپل کور کې خزه نه لري تاسو مور خور چې نه لري په اسلام کې کدوې واقعا اسلام خبرې دي اسلام عملي کوي خود اسلام نه دا نه وګوري چې څونه قدر عزت اسلام خزو ته ورکړي ده دوی یوازې خپل قانون تطبیق کوي اصلا دوی خپل په منځ کې دوی جوړ نه دي دوی خپل منځ کې برابر نه دي او غاری بل د بهرني لکه پاکستان قانون او د څوک د خارج نه نو د بهر یو نه دوی دکتاتوري او غاری چې ماغه قانون مونږ باندې عملي وکړي مونږ خپل قانون لرو هر شی مونږ لرو دا څنګه دا چې زمونږ کله چې غنی وتښتید زمونږ هیواد به ګرځو سو جنگ او ټول شی زمونږ خراب شوی ده نه هر شی په ټول په خپل ځای کې ده تاسو راغلی مفت تاسو امریکایان راغلو دته شاید دا پروژه خلاص تاسو ویتی نو ولې سم حکومت نه کوي دا غواړي پایدار حکومت وکړي غواړي خلک افغان خلک تاسو ومن یو تاسو پر اسنیت او پیژني بهرني وادونه نو تاسو څه چې اسلام وایي دا څه قانون وایي تاسو ملي وکړي تاسو خپل د دوی د خپل ځ قانون ملي کوي چې خپل ویده کې په مرزه کې په زړه کې ګرځي سبا هغه ملي کوي هغه مخصوصا د خزو باندې ونجونو باندې مونږ تاسو حکومت نه غواړو که واقعا غواړي چې دوی حکومت وکړي او خلک ورڅخه خوشاله وسی نو سم حکومت وکړي پریدي خلک خپل ژوند ته پریدي دا دوی د لاس نه ما د سورس کې یوازې تاسو وګورئ په مرکز کې داسې حالات دي په کابل کې د ولایتونو تاسو څخه خبرې چې په ولایتونو کې څه وضعیت روانه ده هر هفته کې یو جدي سنسر کېږي و ادا اجباري ځوابونه ازواجونه کېږي داسې بده وضعیت ده موږ کوم لارې ونیسو
خو یوازې د خنډ نشي تاسو حکم صادر کی حکم صادر کی شایسته جانې مننه زبرت تاسو ترازم لطیفه جانې تاسو څخه به دا پښتنه کوم تاسو ووریدل چې صافی سیبول وای شدي دا ډول حکومت نه غواړي چې د دوی حقونه تر پښو پکښ لاندې وي په دې اړه باندې به خبرې وکړو چې شدي په خپل څه کولای شي تاسو مخکې ادونه وکړه چې شدي ته احترام نه کیږي اصلا او د دوی ته د حقارت په سترګه کتل کیږي دا یعنی یوازې پر دغه کاچ باندې نه چې پټول نه کې د شدي احترام نسته بلکې حکومت اوس فعلاً شدي ته د انسان په سترګه نه ګوري تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې شدي څنګه کولای شي چې خپل حق په حکومت باندې هم مونږ یو پټولنه کې هم خپل هغه ځای چې په دې تیر شلو کلونو کې ترلاسه کړی وو هغه باقی پاتې سي
ګوره هغه تاسو پښتنه ډیره ښه پښتنه ده خبره دلته ده چې موږ هیڅ کله به حجابي نه ده وخت کې د دوی نظر دا وی چې لکه دا خځې دنجونه به حجابي غوړي نه خیر حجاب د طالب دایش او نظام خبره نه ده حجاب زموږ د قران خبره ده اگر موږ منلې ده په جمهوریت کې هم منلې و وسم هم منلې ده بیا یې هم منو ځکه دوی ورته د حقارت په سترګه ګوري ګوره څوره مخ کې تاسو خپل شاهدان وای چې هنارابانی کابل ترغله هلته په میدان هوایی کې یعنی هیڅ کومه خځه کومه جنۍ نه و نو موږ نه غواړو چې په دې دولت هم دا زموږ دولت دی زموږ
یعنی هر څنګه چې دی اوس ښه یا بد زموږ قبول دی، موږ د دوی تر امر لاندې ژوند کوو، موږ دلته شته یو. نو تاسو خپل فکر وکړئ که هغلته کومه زموږ یوه تکړه ښځه وای، یوه تکړه جنۍ وای په اسلامي حجاب کې، په اسلامي قانون برابره، هغه به څنګه ښکاره شوی وای چې دوی په ډیرو یعنی په لویو شخصیتونو هلته یوې ښځې ته ولاړ وو؟ نو څنګه تا د حقارت کتل نه دي چې هنا رباني تنها راتللی چې موږ سل هنا رباني لرو، دغونه ډېر لوړ شخصیتونه لرو، نجونې ښځې. نو ځکه تا د حقارت کتل نه دي چې ولې هلته کومه ښځه نه وه ښه په حجاب کې، ولې کومه جنۍ نه وه. موږ نه غواړو په دوی باندې هم انتقاد وشي، موږ نه غواړو چې په دوی باندې هم یعنی عامیانه بوایم چې ریشخند ورپورې ووهل شي. ولې موږ هم نه غواړو، موږ هم د دې تحمل نه لرو چې هر طرف نه واورې په دوی انتقاد دی، په دوی انتقاد دی، د دوی یعنی دوی ته په بده سترګه کتل دي او په دوی باندې نیوکې دي. دوی خپله د زمینه ورته مساعده کوي چې په دوی باندې انتقاد وشي، په دوی باندې خبرې وشي، په دوی باندې ملنډې ووهي. زه غواړم که چیرې د ستونې پنج د دوی د منځه ووځي، که چیرې اجنبیانو ته یعنی واک ورنه کړي چې د دوی په خور، د دوی په مور، د دوی په مېرمنه خبره ونه کړي، انشاءالله چې دا جامعه به ډېره پرمختګ وکړي او د ښځې د جنۍ په حق به دوی هم پوه شي. هغلته ولې کومه جنۍ نه وه؟ زه وایم چې په هر وزارت کې، په هر ارګان کې تکړه ښځې ته، تکړه جنۍ ته چې هغه د علم خاونده وي، هغو ته ضرورت دی. په جلسه کې څنګه کومه جنۍ نشته؟ ولې تاسو دا درته یعنی هغه تاسو ته محرمه ده؟ دا جواز لري چې پردی ښځه راشي تاسو ورسره کښېنئ، مرکه ورسره وکړئ، په میدان هوایي کې خرالات ورته ووایئ، او خپله خور او لور ته تاسو دومره د حقارت په سترګه ګورئ چې یعنې هغو ته حق نه ورکوئ چې د کوره د باندې را ووځي، هغوی وظیفه نه شي کولی. لکه موږ مخکې شخصیتونه نه لرل، هغه څه شول؟ هغه نجونې، هغه مېرمنې څه شوې؟ خو د حق هم درته کول لاندې کړو، هغه هم د صحنې نه وویستلې. ولې د تاسو په ځای هلته بله کومه افغانه مېرمنه نه وه؟ ولې تاسو په خپلو لورګانو، په خپلو مورګانو، په خپلو مېرمنو شرمېږئ؟ د چا نه کمې دي؟ زه د خپلې خور، د خپلې مور، دغه خپلې یعنی نجونې چې په دې وطن کې دي، د خپلې ښځې چې په دې وطن کې دي، یعنی د نړۍ سره نه مقایسه کوم. استعداد لري، هر څه لري، غیرت لري، شرافت لري. نو دوی ولې په هغه باندې شرمېږي؟ ولی روی صحنه تانه را باسی؟ البته په حجاب که
منانه
دون حق و تاس متر اخلی جلاغه اصلا اغوط اجازه ور نکره.
منانه لطیف جانی، زبیرت تاس ترادزم ده ناروی ده بحرانه چارو وزیر انکین هوتفلیت پرون پیواغونده که چه ده نوبل سولی جایزی ده ناستی پنون باندی و پا ده غونده که ده خبری وکره، ده ویل چه پا طالبان پا خپل جمونو عمل نک کوي، د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي، د یوې استازي حکومت خوا ته نه دي ورغلي. یعنی د دې هدف دغه دی چې طالبان د خلکو استازي نه دي او د هڅه نه ده کړې چې د خلکو استازي توب وکړي، بشري حقونو درناوی نه دي کړی. دا د دې وینا ده او دی ویلی دی چې لکه څنګه چې دا اونۍ په عام محضر کې د اعدام یو پیښه ولیدل سوه، خو بیا هم دی ویلی دی چې د طالبانو له استازو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې خپلو لیدنو ته دوام ورکړی دی او دوی خپل نارضایتي او تمې او هیلې په ډېره واضحه توګه طالبانو ته ورسولې دي. هدف دا دی چې کله پر نړیواله کچه باندې د افغان ښځو ږغ راپورته کېږي او پر دوی باندې بحثونه کېږي، دوی پر ستونزو باندې د نورو بهرنیو هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي همدغه خبرې بیرته بیا طالبانو ته کوي او د دوی له غوښتنو څخه یو همدغه ده چې باید بشري حقونه په افغانستان کې تامین سي. چې اوس دا په طالبانو پرې ده چې آیا دوی د افغانانو پر خبره باندې غوږ نیسي که د بهرنیانو پر خبره باندې، چې په ډیری مواردو کې همدا غوښتنه د افغانانو هم ده، لکه موږ چې خپلې میلمنې دلته را میلمنې کړې دي. شایسته صافی صاحب، تاسو خبر په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې بهرنیان لکه تاسو چې مخکې واورېدل د ناروې د بهرنیو چارو وزیر پرون په خبرو کې وویل چې دی په هر ځل چې دی د طالبانو سره کتلی دي، خپل اندېښنې له دوی سره او خپل نارضایتي له دوی سره شریکه کړې ده چې دوی خپل ژمنې نه دي عملي کړي، یعنی د په افغانستان کې بشري حقونه نه دي تامین کړي، چې په هغه کې د ښځو او نجونو یادونه هم وکړه. نو ستاسو په نظر کله چې طالبان د بهرنیانو شوز سره کښینی او هغوی ورته د افغان شوز ژغ رسوي، آیا تر دې ستاسو په نظر بهتره ده یا کېدای چې لا موثره وي چې دوی د افغان شوز سره کښینی او د هغوی څخه مستقیم د افغان شوز غوښتنې واوري؟
مخکې ما ته خبر وکړ، بیا هم دا خبره کوم که دوی غواړي وقتا د وضعیت خستي ولې د خپل افغان میرمن ښځو سره نه کښېني، غوندلی نه شي، خبرې نه کوي چې ستونزه حل شي. ستونزه څه شی ده؟ څه شی باندې دوی دونه زور هغه کوي د ښځو باندې په هره پر هر څه کې حکم صادر کوي؟ کله چې دوی د بهرنیو ښځو سره کښېني، لکه هېلري کلنټن هغه چې ووایه د خپل خبرې چې طالبان کله چې موږ هغې سره کښېنو خبرې کوو، هغوی خپل خبرې عمل نه کوي چې کوم خبرې موږ کوو، همدا خبره ښکار ده. دوی عملي نه کوي، ول دوی باندې سمه فشار نه راوړي. فشار سمه راوړي او دوی د امریکا له خوا چې وایي مونږ دا نور هیوادونه اروپایي هیوادونه ملګري ملتونه او دا امریکا وایي چې مونږ د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژنو، او د بلې خوا د په هر هفته کې ملیارد ډالر کومک مرسته کوي، او که دا کومک مرسته کوي چیرته کیږي، کوم خلکو ته کیږي، چې دا هم معلومه نه ده. که تاسو واقعا غواړي چې دا ستونزه حل شي، د خپل میرمن افغان سره کښېني، غونډه ونیسي، که غواړي هماغه بهرني ښځې چې دي هېلري کلنټن ده، که هغه بل حناره بني ده، هر څوک ده، هغه هم وغواړي همدلته موږ سره کښېني. ولې تاسو ځي هغوی سره خبرې کوي؟ ستونزه د افغانستان ده که د امریکا د ناروې د سلو، خو ستونزه د افغانستان ده، باید په افغانستان دننه حل شي. نور هېوادونه څه کولی نه شي. د اوس نه خو دا خبره روانه نه ده، دا تقریبا دا اوس یو نیم کال، اوس دوه کاله کېږي چې همدا ستونزه ده. تر اوسه هېڅ یو کوم مثبته نتیجه مونږ نه دي لیدلې. ولې داسې کوي؟ دا چې مخکې زمونږ واده صاحب چې وویل، مونږ زه نه غواړم چې ووایم چې طالبان په سیاست دغه هغه کېږي، نو هغه ته دوی ته دا خورازي چې ولې دوی سیاست دونه ضعیفه ده، کمزوره ده. کله چې هناره بني ایران ته ولاړ، داسې ایجاب مراد کړي و اسه نه پېژني چې همدغه هناره بني ده که نه، که دوی همداسې سیاست لکه خپل افغان ښځې باندې کوي چې نه پرېږدي پرته بورقا او چادري حجاب نه باندې ووځي، ولاړ شي، یو قدم را پرته له محرم تللی نیسي. نو ولې که د دې سیاست د طالبان د سیاست نه پاکستان خبر و که هناره بني کله چې هغه پرته سمه حجاب مراد کولی او سمه اجاب سره راتل، او زمونږ افغان ښځې ډېر افغان ښځې باسواده افغان ښځې مونږ لرو، او مخې وویل چې افغان ښځې څنګه خپله ستونزه حل کړي. خو طالبان کله کښېني، کله غونډه نیسي د افغان ښځو سره چې هغوی خبرې وکړي، هغوی خپله ستونزه وایي، دوی ته حق نه ورکوي. داسې کوم حکومت اوسي چې سترګې وګوري، هغوی غوږونه واوري چې د افغان ښځې څه شی غواړي، د دوی ستونزه څه ده. خو دوی نه کښېني، سمه مرکه نه کوي، سمه غونډه نه نیسي چې افغانه ستونزه څه ده. یوازې هر ځل دوی دې بهرني هېوادونو سره د ښځو بهرني ښځو سره کښېني مرکه اخلي، هغوی څه پوهېږي د افغان ښځو مېرمنو ستونزه باندې؟
مننه شایسته جانې، ډېره مننه شایسته صافی او لطیفه خورم وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې وخت هم پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ګل خېستا ځواني جانانه تا ته چېرته رسي، گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی، د انتظار د ډیویژن یو وسه چیر ترسی کډیر هم راکا کیسان سبا تچیر ترسی سپلی کډیر پتا وریږي ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا چیر ترسی پل زان